السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې واوري تو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږي و کمیټه جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الاکبر اوف شه د یونام مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سلطنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپای ټولنې د مرستو ښکاره بیلګه ده او اروپای ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د 2021 میلادي کال د اگست لمیاشتې راورسته چې طالبانو کابل نیولې دا د حواله لري د اروپای ټولنې د مرستو 28مه جوپره چې افغانستان ته استوي. د پاکستان حکومت د کراچۍ لبنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون چهارشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوی چې دوی قانوني اسناد نه لري په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
د په عین حال کې ویل چې په پاکستان کې لا هم د بی اسناد افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په هم به حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وایي چې د کراچۍ له بنده خوشی شوی بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استول دي. په لسکونو پولندیان پنشیر ته تللی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې پنشیر ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. په دې بیان کې د دې پولندیانو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی خو دا ډله تر دې څو ورځې مخکې هرات ته هم تللې وه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکې اونۍ د لوبو لړۍ پیلې شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېیمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې میشت ایران د بشري حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتنه دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادي قائمی په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همدارس اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشکوي چې غاګي غلای شي. د ایران حکومت په وروستیو کې درې معترضان د اصفهان په زندان کې اعدام کړل. په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د ځواني مهسا امینی تر وژلو وروسته اعتراضونه پیل شول چې امنیتي ځواکونو سخت وځپل او تر اوسه د دې اعتراض کوونکو وطنه اعدام شوی دی. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړې. سعودي عربستان په 2013 میلادي کال وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر له ریاست وویست او په کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د د دواړو هیوادونو د بندنوي چارو وزارتونو پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه. کاناډا جان فیلیپ لینټو په ریاض کې د خپل هیواد نوی سفیر نومولی دی. رویټرز خبری آژانس چین ته د جاسوسۍ په تور د روسیې د یوه علمي مرکز د رئیس او د توغندو د ټکنالوژۍ د دوو متخصصانو د نیولو خبر ورکړ. د آژانس پرون چهارشنبه د خبرو سرچینو په قول وویل چې نیول شوي کسان چین ته د روسیې د پوځي اسرارو په ورکولو تورن شوي دي. د راپور له مخې د نظریې او عملي میخانیک مؤسسې رئیس 15 کلن الکساندر شیپیلیوک او دوه نور متخصصان تورن شوي چې په 2018 میلادي کال کې په چین کې د یوه علمي کنفرانس په لټ کې پټ پوځي معلومات چینایانو ته افشا کړي دي، خو هغوی ویلي د کومو معلوماتو په اړه چې دوی له چینایانو سره پرې خبرې کړي محرمانه نه دي او په انټرنیټ کې موندل کیږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي، په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خو له دې کې چې ټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سره د شپتالو حاصلات زیات شوی دي. کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري کوي، ان شاء الله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي. تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویرونه خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوید د روزګان د ولایت په سید اساس ولسوالۍ ته خبر کوم. مزما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه د سید اساس ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خدام یوازې نه ده، په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سره ووایي. ډېر منطقه ده، مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ، چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دی واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان د سن خدې دي څه راته پاله کړي. والسلام.
دو ته سلام. یا مخی جوړی نه جوړ غنه وخت تیریږي. دا نه مګر مسافر او سال د سره پاسپورتونه هم دلته سره نخته دي. ټیکټ هم ته انت ګرانه دي. څوک؟
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. په خیر جوړ راغی. زما محمد نسیم عبد د یلمن ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم ورور د نور مشکلاتونه به خې ډیر دي، بیا نازي ډیر دي ورور. او زه د ټیپ 15 سم پیغام ستاج پاته دي. نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دي، گزارم نه پکې. زموږ د مشکلات په نظر کې ونه سي غم وخري ورور.
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته. زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنیوي حاکمان راځي زموږ له سوالي ته به حق راکوي. موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو. په زمي کې مریض راپېښې وږي ته نه سول لای لارمو نشته. مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان لدی درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا تلیفون کار نه کوي له هر سنه به برخې پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولین څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادي راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسولین تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه به برخې پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پاتہ باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي مسافر له مشکلاتو سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې یو د غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسولین پورې ورسیږي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم هلمې د اسلامي امارت مشران څه دا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي پلان کوي ارزانه سوله په 400 روپیه سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي د افغانستان خلک ستړي دي میواز لدی شین لدی دا سیډیر کورونا ستا دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ پش پش په نه د خوړې نه ورسیږي بچانې وژناستي طالبان خپل بچی کې دی چې هر څوک غوښه ورېږي خوري دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي کنه ورسیږي یو شی خوري کنه خوري
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت لجلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې نورو را د کوم مرستې چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو ای پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی دغه مرستې بیل دي چې د افغانانو تر مابین د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړ کړي او اختلاف جوړ کړي نور کومه ګټه نه لري هله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه د چې دغه مرستې دی په مطلق شکل سره بندي کړي ځکه چې د امرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین ورور سخت اختلافات جوړ کړي دي حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کړي او وایي چې زموږ د کلی د مسجد ملا زموږ حق خوري نو هله مې دغه د چې دغه مرستې دی په مطلق شکل سره بندي شي او نور دینو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي والسلام په احترام
السلام علیکم خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي د تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام تاسو نه مننه ستاسو پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ زه ډیر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د آزادی ریڈیو خبرونې نشته مونږ تر هغه چې د آزادی ریڈیو خبرونې بند شوې دي مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په حق لا په خبرو نه پوهیدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبریږو نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننونه
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلامات شه ته به تاسو د خپل شه قرار ده د ولان خبرلان ټول سره برابر دي نو مشت هر را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي وا بیا مشت و نو شماره مو په دې کې بدل کاټو باندې ورشي مشت د کاټو نه شماره واخلس ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړو چې تاسو پیسې ورسه درته چې تاسو ورکړي او مش دا ورکړه شم سي ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چم د مکتب ضرورت لرو ام دا دوا کلینیک ضرورت لرو بده خانه شنو ول سوال کې بیا تاغز کې د منادل په شاخ کې نو مش دا د کلینیک ضرورت ته د شمسیر د خوراک دوه بو ضرورت ته چې برمنه لرو بو مو تلوي دي زای کو تلوي دي خو جو بنو لرو مش هله کوز دې څه چې مش ته یو دغه برمم جوړ کې او کلینیک هم جوړ کې مشکلات ډیر دي د افغانستان خره خو تاسو باندې می جما ته مال می چستري دي زموږ خاص کا خو سلامونه قبر ته سلام علیکم دا پیغام ورسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایانو څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالۍ، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت دی.
د آزادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره دی. زما خوراکۍ چې دی طبي معالجوي څخه فارغ شوی، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي. او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې دی د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځینې جنکې شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکوي، او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، خو مورګانې ډاکټر دي، او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي، موږ یې تحویل کړو. آزادی ریڈیو څخه ډیر مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته ویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده؟ شه په خیر. د آزادی راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال، که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کاس کینارې چې راوړو یا راوړو د راوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ سره نه پسوکې د حکومت زما چې هیله و ارزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم. زما آزادی راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته. روژه نه مال دې مشرانو څخه دا هیله ده چې بیا د نړۍ سره تعامل وکړي، څنګه مرسته شي دغه باید ترلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسېدلې نور او دې بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د آزادی راډیو خوانه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. دغه زما پیغام نشر کې ورونو.
دا ایلمند ولې د خانشن ولسوال څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشن ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلي نه هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګرسره د وړم کال څخه نهري چې راوړوی راوړی د راوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅرای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیلو ارزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبه پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبه په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځ هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبه اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شول، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه و پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وي لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي او څو ورځې لپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفت کیږي بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانی راخیږي، هغه سری سری دانی وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځ ته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژړې هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه زیګر وظایف مختل کیږي، زیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم زیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا ژړې منسترازي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي او دي کې تقریبا نه هونې لا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وولي په موسم کې طبيعتا چې ډيري وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې منګه په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایست کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دای یو انډیمیک ساحه دا او په دې کې یعنی منګه شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکوو چې د معایناتو په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تناتبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه او د تاریخ چې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاو ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خو معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، رپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لاندې سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.